استدیو با خود داریم که بگوین چی ها در برنامه دارن. خوش آمدید سلمان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، قدر منو اوریدون که تاسیت هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر وی نجلۍ باندې د ډلیز جنسی د ډلې جنسی تیری په وړاندې خبرګون شو دلې ده. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو ډیره برخه بیرته رغول شوې چې تیر کال ویجاړ شوي وو. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي، او د ترکیې په زلزلې کې د مړو شویو کسانو شمیر یو دېرش ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل دوه شپېته روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد.
تیر کال 402 روغتیایی مرکزونه جوړ شول. څو په هغو سیمو کې چې غرنی دی یا له مرکزونو لری دی خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو له کبله 122 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او تر 1 میلیون زیات وګړي له ابتدایي روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د پاکستان د ریل لارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان ریل لار به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل تر جلال آباد پورې به 145 کیلومتره ریل لار د سی پاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریدور د پروژو په لړ کې جوړه شي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. شاوخوا شپاړس کاله پخوا پاکستان د چین او کندهار ترمنځ د وبخشي شاوخوا شپاړس کاله پخوا پاکستان د چمن او کندهار ترمنځ د ریل لارې د جوړولو ژمنه هم کړې وه، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. حاضر دمه د ایران او هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې پر جوړولو کار روان دی، او تر دې وړاندې له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې ریل لار جوړه شوې ده. ترکمنستان او تاجکستان هم لیوال دي چې د افغانستان له لارې پر ریل سره وصل شي. اوکراین وایي د هغه هلیکوپتر چې پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین و. د اوکراین رسنیو نن یکشنبه وویل د مولداویا پر MI-8 هلیکوپتر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې هغه پر مځکه ناست و او درې تنه عمله پکې سپره وه. د راپور له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپتر اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مولداویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینیر برسیرن ژوبل شوي دي. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د دې پېښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. رحیمي وایي دا مر ژوبله د پولیسو په یوه رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماینده چاودنې له امله شوې ده. د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1.3 لوړ شوی او تر 1200 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې وو ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه رانړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. ډاکټرانو ویلي چې تر 1240 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره برابره کړې دفاعیه په سنا جرګه کې د ټرمپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړه. سنا جرګه د ټرمپ د استیضا په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې ولسمشر په واک کې پاتې شي او که استعفا وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاحکار پات سپیلونوی پرون د استیضا غونډې ته په وینا کې وویل چې د دیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د وروستیو ټاکنو پایلې باطلې او د او دونالد ترامپ له واکل لري کړی. دیموکراتانو چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري پر دونالد ترامپ تور پوری کړی چې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر له بلنې او له اوکراین سره د امریکا له پوځي مرستو یې د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی او هغه یې مجبور کړی چې په روانو ټاکنو کې د هغه د ممکن سیال جو بایدن د زوی د کار په اړه تحقیق وکوي. او په اوکراین کې د دیموکراسۍ او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پخوانی سلاکار مایکل کپوټو ګمارلی چې په واشنگټن کې له جګړو چې په واشنگټن کې له جک پوډو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمینه ورته برابره کړې. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دې غیر حکومتي مؤسسې څو غړي چې واشنگټن ته تللي غواړي چې د مارچ له دوهمې تر پنځمې نیټې د امریکا د کانګرس د مهمو غړیو او د ټرمپ د ادارې له جک پوډو چارواکو سره په اوکراین کې پر مدني پرمختګونو او د امریکا او اوکراین د اړیکو پر راتلونکو د خبرو لپاره وګوري. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر وینجلې د جنسي تیری عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه.
مختنه مودا ده چې د قضیه عاملین دی ولې ولا شي او په شد مجازات سره ځکه موضوع ډیره ورون کړه.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي شونځي ودانې نه لري.
بندړو کې په ګیلان کې په قرباغ کې همداسې اوبند کې ډیرې ولسوالیو کې بعد امرغه چې خوانځي ودانې نه لري.
په کندهار کې د ورځې تر یو لک شپېته زره لیټره زیات شیدې تولیدېږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیات شوي په وخت کې یو ټیلر شیدې وا د کابل ته صادرېږي. د کندهار څخه
د چین او افغانستان د تجاري اړیکو په اړه د راپور ترڅنګ په چین کې د خبرې شوې ناروغي پر ضد د مبارزې د همغږي د مسولیت په اړه هم یو راپور لرو. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوریدای شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر وی کم عمر انجلۍ د ډلهیز جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر وی کم سنې انجلۍ ډلهیز جنسي تیری شوې ده. د بامیان چارواکو تایید کړي چې څو نامعلوم کسانو پر ایویش پاړس کلن انجلۍ تجاوز کړی او له سیمې تښتېدلې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندي کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې پر شوو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته شدید مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکر الله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزی سیمه کې پر وزوان انجلۍ د جنسي تجاوز رپورت ورته رسیدلی او په اړه څېړنه کوي.
د بامیان موضوع کم زړه بوګنون کې دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع وختنه مودا ده چې د قضیې عاملین دی ولې ولا شي او په شد مجازات سره ځکه موضوع ډیره زړه بوګنون کې ده. زموږ وختنه دا ده چې ادبي او قضیې ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزی سیمه د رای فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو کسانو نو پر یو نابالغ انجلۍ چې په کاریزه کې کالی منځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې انجلۍ په روغتون کې یو تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري مریض کال په لومړي شپږ میاشتو کې په چارونو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوې دي.
متاسفانه د تجاوزونو اعمار یا شمیرې نسبت تیر کلون ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پیښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د ولسمې مادې په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 4/16 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو وګړی پر نابالغ ښځې جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي، او که چیرې له دې قبله هغه ښځه مړه سي مجرم باید اعدام سي. خو په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل هو، خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند وویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای، د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پیښې شته چې له ثبته پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پیژندل سوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پیښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست متون مینه اوسیدونکو د خپل ولایت له مسول ادارو غواړي چې د دوی د هدیرو په حدودو کې دي د اسنوک دي د کورونو لپاره مزکې نه ویشل کیږي. دوی وایي د شار جوړولو اداره په دې ځای کې د یو شمیر نمبرو د ویش پلان لري. له بلې خوا د خوست د شار جوړولو او ښاروالۍ ریاست چارواکي د مشانو د ادا سم نه بولي او وایي چې د هدیرې په سیمه کې د نمبرو د ویش پلان نشته. له خوست د نجیب الله علو خیل راپور واوري.
د خوست د مرکز اړوند د متون د سیمې اوسیدونکو وایي چې د حکومت د پرمختیایي کارونو او پروژو د پلي کېدو مخالف نه دي، خو د دوی د مړو په هدیره کې دي د کورونو لپاره نمرې نه ویشل کیږي. د متون اوسیدونکو زیاتوي کوم وخت چې د دوی په سیمه کې د پولیسو لپاره د سارنکوټ او د خونکو لپاره د متون مینی پروژه ویشل کېده، ځایي ادارې دوی ته د مړو د هدیرې حدودات وټاکل، خو اوس ځینې مسؤلین غواړي چې د هدیرې په ځای کې هم کورونه او بلند منزلونه جوړ کړي. دا متون سدون کې حاجی نازک نیازی ول
زه دا وایم چې موږ حکومت سره کومې لانجې نه جوړوو، پروژې نه منې کوو، خو موږ یو شی غواړو چې اوس ککاډه وي کور وي، خو موږ به په یو غره کې سکونت وکړو. مړی خو څوک په وګانې شي ګرځولی، موږ وایي چې موږ د مړي په ځای د تعرض نه کوي.
د حاجی حنان په نوم د متون د ورغد سیمې اوسیدونکو وایي پخوا چې دلته د سارنکوټ او متون مینې پروژې پیلې دي، ولایتي ادارې دوی لپاره د حاضرې ځای او حدودات مشخص کړي وو.
زه دا خبره تکم چې موږ سره په دانې سابقات تعهد شوی ده چې دغه منطقه کې به دا د هغه د پورې وي، مړو د پورې وي، نور چا سره موږ نه چا سره زیوتای کړو. تموما سخیا معلومې دي، زیا معلوم ده، دا زه یې پرېښی مړو ته ده، ای مړو زیم چې ورک شي موږ به کوم پلو ته ګرځو. پسې
د متون د ځوانانو شورا مرستیال جنت ګل جنت بیا وایي ښوونځی، کلینیک او هدیره د خلکو حق دی او په دې ځای کې هیچا ته په هیڅ نوم د تصرف اجازه نه ورکوي.
پیسه مو حق ده، کلینیک مو حق ده، ادیره مو حق ده. زموږ په دیرا کې د څوک بلکونه نه جوړوي. موږ چې د دې نظام سره همغږي یو، باید نظام هم زموږ سره همغږی شي. موږ د دیرې په ارتباط هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ځمکه په یو اعتدار نمرو باندې بدله کړي، زموږ په مړو کې تجارت خرید او فروش وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د متون د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي او وایي حکومت باید د خلکو هغه مهم ضرورتونه لکه د ښوونځي، کلینیک او هدیرې لپاره د ځمکو اړتیا له پامه ونه غورځوي. دا ولایت شورا غړی نورشاه نورانی وایي
د متون د سیمې د خلکو نفوذ زیاتېږي، کورنۍ زیاتېږي، ځکه متون یوه ورکوټي سیمه ده، دلته د خلکو ځمکې ډېرې کمې دي، نو دوی د ضرورت په پام سره باید دولت اقدامات وکړي او د خلکو جوماتونه، مثلا د خلکو کلینیکونه، عامه ځایونه، هدیرې دوی دا نقشه کړي او په دې کې دوی لپاره نمرې توضیح کړي. دغې موږ کلک مخالف یو.
بل لوري ته د خوست د ارازۍ او ښار جوړونې ادارې چارواکي وایي چې د دوی تخنیکي ټیم د متون د هدیرې د ځمکې سکیج نه دی اخیستی. د یادې ادارې مشر انجینر ابراهیم الله ولیزی ویل یاده اداره د متون د هدیرې په حدوداتو کې خونکو یا بل چاته نمرو د ویش پلان نه لري. د خوست شیخ زاید پانتون د پانتون د استادانو نمرې، د خواجه متون غونډې نمرې، آزادۍ مینه، سارنکوټ، قلموال مینه، محبس، ولایتي روغتون، اداري کمپلیکس، د برېښنا سب سټېشن، هوایي ډګر او د خون کلپاره نمرې څو هغه مهمې او نسبتا لوی پروژې دي چې په مرکز متون او د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پلي شوي دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې شونځي نه لري او کای لري هم ودانۍ نه لري. دوی د پوهنې له وزارت د خپلو شونځیو لپاره د ودانۍ غوښتنه کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي وش پېته شونځي هیڅ تعمیر نه لري خو وسلوال طالبان د جوړولو اجازه نه ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د شونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری داسې شونځی دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او شاګردان یې د یونیسف له لورې په ورکړل سوو خیمو کې زده کړې کوي، خو په خبره یې چې دغه خیمې هم د لمر او بادونو له امله سوری سوری دي. د غزنی د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل وایي
زموږ په ولسوالۍ کې څو مکتبه دي چې اصلا ودانۍ نه لري. همدارنګه نه تنها زموږ په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې هم ته کومه ځای په شمال لیدلی، په اندړو کې، په ګیلان کې، په قرهباغ کې، همداسې آبند کې، ډیری ولسوالۍ کې د بده مرغه چې ښوونځی ودانۍ نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې د معارف وزارت خصوصا په دې برخه کې توجه وکړي. د غزنی ولایت
د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم ورته ستونزه شریکوي.
د موږ ډیری ولسوالۍ دي هغه د مکتبو تعمیرونه نه لري، نه پوهېږم سي هیا د موږ حق نه کیږي. په دې اړوند موږ له دولت نه دا تقاضا ده، له رئیس جمهور نه دا تقاضا ده، موږ ته خپل حق راکړي.
دا غزنی ولایت پوهنې رئیس هم مني چې په دغه ولایت کې ډیری شونځي تعمیرونه نه لري. محب الرحمن انصار وایي وشپېت بابا داسې شونځي دي چې هیڅ تعمیر نه لري خو وسلوال طالبان یې درغولو اجازه نه ورکوي. دا زیاتوي په پام کې و چې سش کال دا تعمیرونه جوړ سي، خو په خبره یې د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوې.
دوه ویشت په مرکز کې وو، دیارلس په اندړو کې وو، نهه په نوي ولسوالۍ کې وو، اته په دیک کې وو، شپږ په وغس کې وو، وو په ګیرو کې، او دوه مکاتب چې بې تعمیره پاتې وو په خوګیانو کې دواړه هم په نظر کې نیولي وو، په جاغرو نور په ټولو ولسوالیو کې وو. بدبختانه د افغانستان د حکومت د مخالفینو له لورې قاطع شکل سره دې ته وویل چې موږ مکتب نه پرېږدو، تعمیر یې نه پرېږدو.
خو طالب ویان زبیولہ مجاهد بیا د غزنی د پوهنې ریاست ته چارواکو دا خبره ردوي. شاغلی مجاهد آزادی رادیو ته وویل د غزنی د پوهنې ریاست شونځیو د جوړولو اراده نه لري او بهانه کوي او ادعا کوي چې چارواکي غواړي چې په دینوم پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. دا غزنی ولایت مدني فعالان هم د دې ستونزې د هواري په هدف د سپینجرو او ځوانانو په هڅو ټینګار کوي او وایي باید په دې اړه د پوهنې ریاست له چارواکو او طالبانو سره خبرې وسي څو ستونزه هواره او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره لازم ښوونیز چاپیریال رامنځته سي.
په غزنی کې یو شمېر خلک په داسې حال کې خپلو ښوونځیو ته د ودانیو غوښتنه کوي چې د دې ولایت یو شمېر خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړې شوې انکشافي بودیجه کې د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک شوی دی. په ډله ییزو رسنیو کې د خپره شوې لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوي دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي. د غزنی محلي اداره هم وایي که په خواله رسنیو کې دغه خبر شوی لیست حقیقت ولري نو مرکزی دولت ته به اعتراض وکړي. خو د غزنی د والی ویاند وایي چې په انکشافي چارو کې نه انډول څه نوې خبره نه ده، بلکې له کلونو راهیسې ځینې سیمې له پامه غورځول شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې هر ورځ 1,60,000 لیتر شیدې تولیدیږي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي شیدې د غواوو له 1,400 فارمونو څخه ترلاسه کیږي چې ګڼ کسان پکې په کار بوخت دي. د غواوو فارم لرونکي هم خوښ دي، خو د شیدو او مستو لپاره له دولتي ادارو سره د قراردادونو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره تفصیلي راپور راستولی.
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 1,403 فارمونو کې 48,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنی ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي لیاد فارمونو څخه په ورځنی ډول شاوخوا 1,80,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په اوته کې یو ټیلر شیدې او د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه چې په مختلفو د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخچالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنې د کندهار څخه یې هغه تولید اضافه شوی دی چې نورو ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې یو فارم لرونکی حاجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
از موږ کوم شیدې چې موږ خرڅوو هغه ډېر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت د خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شیدې کاری از موږ شیدې نه کاری. دا په دې باندې موږ ډېر لو کمزوري ده، باید دولت موږ سره همکاري وکړي. از موږ د اتحادیې سره شیدې رانیسي، مسکې رانیسي او خپلو اردو او پولیسو امنیتي ملیو و دغو ته یې ورکړي، نو به زموږ اقتصاد هم قوي سي او دوی ته به مو ګټه ورسېږي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداري برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یو پلار او د هغه د لور د وژل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پیښې جزئیات څرګند شوي او په ولسي جرګه کې د کندهار د یو استازي خلیل مجاهد په قول ویل شوي چې ولس کلن نجلۍ خپل کور ته نږدې په کرونده کې د شپې د ډوډۍ لپاره سبزي ټولول چې عسکرو وبښته. خو د پیښې په سبا چې د نجلۍ پلار مړی د خپل لور د شکایت لپاره د امنیتي ځواکونو اډې ته یوړ، هغه یې هم وبښته. وروسته د کورنۍ خپلوان د اعتراض په دود اډې ته لاړل او له هغوی د علت پوښتنه وکړه، مګر په اډه کې میشتو ځواکونو پرې ډزې وکړې او د نجلۍ ترې یې هم ټپي کړ. د افغانستان د ملي امنیت له خاصو خطو په ځلونو د ملکي وګړو د وژلو شکایتونه شوي دي. د افغانستان په اړه کانګرس ته د پینټاګون پر شپږ میاشتنی راپور هم ډیرو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړي دي. واشنگټن اگزامینر په دې اړه لیکلي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو له ملاتړ سره سره یاغي او تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې یوه ننګونه ده. په دې راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو نفوذ لرونکو رول ته کتنه شوې او په یو برخه کې راغلي چې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی رانغی. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد پرون شنبه په جاپان کې مراسم جوړ شول. جاپان ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مراسمو کې چې ناکامورا ته د درناوي لپاره جوړ شوي وو نږدې 15,000 تنو برخه اخیستې وه. ناکامورا د تیر میلادي کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد کې ووژل شو. د جاپان ټایمز له مخې په مراسمو کې چې د فوکوکا ښار په سینان گاکوین پوهنتون کې ترتیب شوی وو د ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی کین ناکامورا وویل، زموږ کورنۍ همغسې چې زما پلار هیله لرله آرزو لري چې ټول افغانستان شیراز او زرغون شي. ناکامورا څو کلونه ډیورن کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې طبي خدمات وړاندې کړل، خو له 2000 میلادي کال را په دې خوا یې په ننګرهار کې د اوبو په بندونو، د ونو په کښېنولو او د مځکو پر خړوبولو کار کاوه. د ناکامورا په یاد په دې مراسمو کې چې د نوموړي له مړینې کابو دوه میاشتې وروسته جوړ شول، په جاپان کې د افغانستان سفیر بشیر محبت هم برخه لرله. زمو شخله آزادی رادیو اوری اته بجه او څلربش دقیقې شو. په چین کې یو ساري ناروغي خبره شوې ده چې وژن کړه. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور دروورو، د چین او افغانستان پر اقتصادي او تجاري اړیکو شخی شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل چین سره سوداګري ز راکړه ورکړه د پخوا کلونو په پرتله ډیره شوې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې څباندې یو میلیارد ډالر ته رسیږي چې ډیره برخه افغانستان ته د چین واردات جوړوي. افغان سوداګر وایي له چین سره په راکړه ورکړه کې ځانګړي ستونزې نه لري او د دوی په وینا له ایران او پاکستان وروسته دوی دغه هیواد سره سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
چین چې د بدخشان په پامیر سیمه کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغان دولت له مهمو سوداګریزو ملګرو څخه دی. که څه هم د چین او افغانستان ترمنځ پرته پوله غرنۍ او سیمو کې ده او تګ راتک پرې ستونزمن دی، خو دغه دواړه هیوادونه د حیرتان او کراچۍ بندرونو او هوایی دهلیز له لارې راکړه ورکړه کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه د پخوا پرتله ډیره شوې او په خبره یې دا چاره نور هم په غوړېدو ده. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل چین په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان ورسره پیاوړې سوداګریزې اړیکې لري.
در سال 2019 چین
جزء 5 کشور په 2019 کال کې چین د هغو 15 هیوادونو په ډله کې و چې موږ ورنه تر ټولو زیات واردات او بیرته ورته صادرات کړي. چین د افغان توکو لپاره دریم صادراتي ځای دی. تیر کال مو د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادر کړي. موږ د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په اندازه واردات هم له چین نه کړي. لنی کمرغه چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز له جوړېدو وروسته دغه هیواد ته زموږ د صادراتو کچه ډیره شوې. د هوا له لارې صادرات هم تر ډیره زلغوزي دي.
افغانستان د 2013 کال په وروستیو کې چین سره هوایی دهلیز پرانیست. تر اوسه له دې لارې یوازې شاوخوا 2000 ټنه جلغوزي چین ته صادر شوې دي. د افغانستان د کرنې وزارت او چین ترمنځ د نوې لاسلیک شوې تړون له مخې به افغان سوداګر راتلونکو 15 کلونو کې څه باندې 6000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي. د دغو جلغوزیو ارزښت 2 میلیارد ډالر ښودل شوی دی. پر زلغوزو سربیره افغانستان چین ته غالی، قیمتي ډبرې او وچه میوه صادروي او له غلوري بیا د چین برښنایی توکي، جامې، بوټونه او د کارخونو خام مواد افغان بازارونو ته راوړي. چین ته د ځمکې لارې صادرات د حیرتان بندر له لارې او د ازبکستان او قزاقستان له خاورې په ګټه اخیستنې سره کیږي چې یو کارګو د دوه اونیو په موده کې خپل مقصد ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي چې افغان سوداګری ستوکي له کومې ځانګړې ستونزې پرته چین ته رسیږي.
خاصه ستونزه ډېره زیاته ستونزه د چین سره نه لرو. تجارت مور سرخه دی، په نورمال شکل روان دی. زمونږ صادرات څه ډېر شوي دي، مګر د دوی په وارداتو کې یو څه کمواله راغله دی. هغه دا ده چې زمونږ عمومي د تجارت سطح راټیټه شوې ده او تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. چینایي مالونه په افغانستان کې د دوو همسایه ملکونو نه وروسته خاص ځای لري او ډېر زیات خرڅېږي او ډېر مارکیټ یې ډېر ځان سره نیولی دی.
په دې وروستیو کې چین دې ته لیواله شوی چې له افغانستان سره خپله سوداګریزه ښکېلتیا ډېره کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې د یوې لارې یو کمربند پروژې په مرسته د ورېښمو لار بیرته جوړه کړي، هغه لار چې د بدخشان د واخان له لارې افغانستان او چین سره نښلوي. خو دغه پروژه چې طرحه یې 2013 کال کې د چین لخوا مطرح شوې، تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده.
سره له دې چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده، خو په چین کې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له کبله د افغانستان د روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې دمګړی بې ضرورته چین ته لاړ نشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ ویلي چې د دغه هیواد کمونیست ګوند د کرونا په نوم د دې وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. شی جین پینګ په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 15مه د چین رسمي دولتي خبري اژان شین وخبر کړ وویل چې د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپره شوي ویروس د لا زیاتې پراختیا مخنیوی خپل مسؤلیت ګڼي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس له خپل ولس غوښتنه کړې چې د روغتیايي څارونکو سپارښتنې عملي کړي تر څو د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. د چین حکومت پرون په هغه هیواد کې دننه پر مسافرتونو او همدارس چین ته د بهرنیو سیلانیانو پر سفر محدودیت ولګاوه. د هغه هیواد پلازمینې پیکینګ ته د خلکو پر تګ راتک هم بندیز لګېدلی دی. د هغو رپورټونو پر اساس چې تر مخصوصه خبره سوې وو په چین کې 140 د کورونا ویروس له امله مړ شوي دي. تر پرون مخصوصه په چین کې د کورونا ویروس نږدې 400 پیښې ثبت شوې وې. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د